سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت مخه مشپاک به جی دی تاسو ازادي رادیو ته وکیاس مخ کې در دې چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه طالبان د بارني 4300 مرسل شیر محمد عباس ستانګزی وای چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي ځکه چې د کارته هیڅ پلو نشته عباس ستانګزی د څرګندونې پرون شنبه د خصوصیت په دینی مدرسې کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو تر مشر د مشر ملایبت الله خونزاده شخصي نظر وبله طالبانو د 2018 په اگست کې له واکته رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته انجنونو له زده کړو په تدریج منع کړلې او په پیل کې ویل چې دا بندیز په موقت وي خو اوس په دې اړه چې د انجنونو خوځي به تر کله بند وي یا ولې بندي څه نه وي د طالبان تر کنټرول لاندې سره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبان سره محکمه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوی چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرسل کاظم غریب آباد سره یې لیدلی دی په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خواوو د عدلي او قضایي همکاري د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي د طالبانو د سترې محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرایطو په اړه څه نه دي ویلي شوي په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوایي په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده د ایران د دولتي اژانس ارنا راپور له مخې حسین روستایی پرون وویل چې په 2023 کال کې د دواړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 43% زیاته شوې ده حسین روستایی همدارز ویل چې افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 143 میلیونه ډالر واردات کړي دي حال دا چې په 2023 کې ایران افغانستان ته 1 میلیارد او 214 میلیونه ډالر صادرات لرل اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربان د ځای وخت له 1215 څخه پیل شوی دی دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شوي یرغملو د نیوو نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته وخت پیل شو د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه کې بریدونه روان وساتل د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو او پیچلو میداني شرایطو له امله بلل او وروسته د دریو خوشی شوی اسرائیلی خزنمونه خبره کړل سوساته مخکې لدې چې په متحده ایالاتونو کې د ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسمي بندیز نافذ شي ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي ډب کړی دی د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمی پورز د مرغومي پاتويشتمه یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یا اصلي شبکې ترې یک شنبه پورې ونه پرولل شي فعالیت به په امریکا کې بند شي د دې قانون تر رسمي کېدو سوساته مخکې یعنی شنبه په شپه ټیک ټاک امریکایي کارکونکو ته پیغام واستو او د وسله پر سره مخه خوه ورسته خبرم دا چې له فلیپین څخه شاوخوا 200 افغانان چې د کډوالۍ ویزې نهایي شوي به متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي دي په مینا لاک کې د امریکا سفارت فن نن اسوسییټډ پرس اژانس ویل چې د افغانان په سو ډلو کې تیرونی په سوداګریزو لوتونو کې له فلیپین څخه امریکا ته واستول شو سفارت په خبر پاڼه کې د فلیپین له حکومت څخه د کډوالو په چارو کې د همکارۍ لپاره مننه کړې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ له طالبانو د ځکه کوم ځینو غوښتنې
خون پول یو نظر ووسی او یو سم هدف ته کې ترڅو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم تحصیل دروازې خلاص کړي
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کېږي
قنات التکم دی د چارش لپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې بیرکی چې راغونه وخلو دونه استفاده
او له پاکستان د افغانانو ویستلو د پاکستانی کاریګرو پر کاروبار اغیز کړي
مو غواړو چې افغانان پاسی په پاکستان کې او افغانان کاروباری خلک دي مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
پرونه کې د نور پر نه حمله
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بارانه چارو وزارت پر سیال د افغانانو میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانزی تازه خوست کې ویغونډي تویل چې د حکومتلار چیرې باندې د طبیعت خبره ده نه د شریعت. نموړي مخکې په دې اړه ورته څرګندونه کړې دي. پورته وخت کې زده کړو به برخې شوی جنو هم وایي چې روان وضعیت ناهیلی دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنکه کړ پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمیر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې
بل ټوله نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته ده، همدغه انتقاد موږ باندې کوي. موږ حکومت چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت.
ښاغلی ستانکزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوی یو زده کوونکی بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر سوچ نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي. موږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو اوان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
پر همدې موضوع چې موږ سره زموږ راپور پرې نشر شو د ښځو د حقونو فعال غلې روغل افغان مرکه کړې.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علماء ترنوال لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځ راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکام څخه کی دا په جام کې په کمال د تاسف د پروسه په یو زر څلور سو کال کې را روانه ده. دا حل لار نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس چې په 12 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. اغه ما ته درې ټکي ډیر اهم و چې څوک خپل د فکر په
هغه افغان په لاندو کې کراته وای چې په څومره وخت کې به ممکن په لاندو وخت کې د دې اجازه ورک شین جون ته چې غوډي بیا د خوانځو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده، دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیت خص. دا دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه چې نن دروازه خلاصه کی انساب چې د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندې به تر ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزو سره غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جام کې د لوړو علماء په چوکار کې چې دغه ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه د خزو د خپل فلغلی روغل افغان چې موږ سره کار کړی و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پوند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او کاغذل نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په دې روسي کلون کې چارچي څراغونو د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کیږي او د غشند په خونې تیلي گیسونو ځای هم غازي گیسونو نیولای دي خو د افغانستان په ډیره یو سیمو کې خلک له هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له علي کینونو کار اخلي د رڼا هغه وسیله چې په خلونو کې بیا په یو شمیر رستورانتونو کې د ډول لپاره خدل شوی دي په دې اړه فیروزه زی راپور چمتو کړی
لاسی څراغونه شمع او تیلي څراغونه په خو په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغو وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د درخکی کلی اوسیدونکو رحیمه وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له آیلیکاین او کله هم له غازی ګیس کار واخلي د ازادي راډیو ته وویل
برق طرف ما اصلا وجود نداره ما از ګیس غازی
زموږ خو اصلا برېښنا نشته موږ له غازی ګیسونو یا تیلی الکنونو کار اخلو
د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قاسم هم وایي چې د کور درخانه کول لپاره آیلیکاین کاروي د ازادي راډیو ته وویل
بلکې د موږ ساحه لری دا امکانات برق نشته دلته نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي چراغونه واخلو چارچي کډوغونه استفاده وکړو ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارج لپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي چراغونه واخلو دغونه استفاده وکړو
خو په ځینو ځایونو کې له الکینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاتین چې د منګه داد اثر دي دا اثر دی او بس منګه په خپل هوټل نو کې د دې تاریخ چې اثر دی سړی راشي چې ولا ده لاتین چینک د بخاندی د اثر یو نشانی ده
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په خارونو کې د خلکو د کورونو درخانه کول لپاره ډیر دود و آیا لا هم کارول کیږي د کابل خار اوسیدونکو نازنین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاسو کابل ته موږ ایسای تیلی بود از امو زیات استفاده میکرد مردم
په خو تیلی گیسونه و چې خلکو کارول اوس بيخي ورک شوې دي او نشته نو ځای غازی گیسونه نیولای چ خلک یې کاروي برقونه کلوي کله نه وي نو موږ له همدې کازي گیسونو کار اخلو
د افغانستان په ډیرو لری پروتو سیمو کې بیا ممکن هغه تیلي څراغونه نه استفاده هم وسی چې خلکو په خپل جوړول د یادونه ده چې په خارونو کې بیا د برېښنا د ډيري پرچاوي لامل هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت خدي له جناتورونو چارچي څراغونو او لمریزو برېښنا او کار اخلي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د افغانستان په ګاونډي ودونه کې شمیر افغان کډوال او په افغانستان کې ځینی بيزې شوی کورنۍ وايي اقتصادي وضعیت خورا ترنګل دی او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د نن یکشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ژمي د سړې هوا او د کډوالۍ پر مهال اننګونو ته اشاره سره ویل چې د امکاناتو نشټوالي له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. دا په سیال کې ده چې تازه اروپای ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري سره د شپږ دېرش میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړي چې له مخې به اروپای ټولنه سلګونه زر افغان کډوال بیرته ستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شویو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. تفصیل په راپور کې.
مشکلات ما واقعا زیات از دو ماس کرایفانه قرضدار هستیم.
ابوالفضل کاظمی یو له هغه افغان کډوالو دی چې درې کال وړاندې د کډوالۍ د کیس ته مختوړل لپاره پاکستان ته راغلی. خوایي وسې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. موړی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
شرایط بسیار سخت است.
حالت ډیر ترنګلې دی. د پلار می دواړه پښتورګې لمنځه تللی. ما خپل یو هغه ورته ورکړه. مور می هم ناروغه ده. ویزې نه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو. د یو وخت ډوډۍ لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېرې دي. عاجل مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو حفیظ الله چې درې کال وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وو وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکاری له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
ځان بچه د وطن است.
مېرمن او بچان می په افغانستان کې پاتې دي. دا چې جمع دی او هوا ډیره سړه ده او موږ په ویلر پرتې سیمه کې ژوند کوو. هلته هیڅ ډول اسانتیا نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وي. نو زه مجبور شوم چې ایران تراشم او هغوی حالت پرېږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبیعي آفتونو لامل له خپل سیمو بې ځای شوي د سرپناه د نشټوالي او لناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیا چې تیر کال د زمکه خویدنې لکبلا د نورستان په نورګرام لسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیخه کې لمین زلاړل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې دا چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري سره د شپږ دېرش میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامیې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې افغان پناهغښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستان څخه باندې اتلک او دیار لزر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي چې په تیر یو کال کې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان له دغه هیواده وستلي او هوډ لري چې د روان هجری لمریز کال تر پایه د غشمیر دو میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکاری، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هیواده ووتل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجو نافذ شي درې ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینس کې پر غزه بمباري ته دوام ورکړ او وی ویل چې حماس له موافقه سره سم د لمړیو درو تنو چې باید خوشی شي د نمونو لسته نه دی ورسپارلې. خو حماس به ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت و نه شو کړل. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربان د ځایي وخت له 11 بجو 15 دقیقو څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشی شویو یرغملو د نوم لړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس د غزن د تخنیکی دلایلو پیچلو میدانی شرایطو لعمل بللی او وروسته د دریو خوششویو اسرائیلی شزون مونخ پارکل. د دې توافق لمخې د 24 ورځو په موده کې به د درې دېرش اسرایلي یرغملو د خوشي کېدو په بدل کې سلګونه فلسطیني بندیان د اسرایل زندانونو څخه خوشي کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربند ټینګ شي، خو د اسرایلي پوځ ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناسې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشي کړي نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوی و چې درې اسرایلی یرغمل چې ملکی ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کیږي او د اسرایل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرایل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نکړي، اسرایل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرایلی تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر پاکستانی کاربرین وای چې له دغه باده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاربر بدغیس کړی دی. دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې په بیلابیل پلمو دی په دغه باد کې میشت افغانان نزوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وای چې په پاکستان او په ځنګړي توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشت سیمو کې په کاربر بدغیس کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د زینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولې دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان وسته پولیسو د نیولو لویرې خارونو ته نه راوځي او په زینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکو زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي رادیو ته وویل
کافی لوګ جاره واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا ہم نور خارونو تر روان دي زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وټلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیاي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې نه زوروي او سانتیاوی دې ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
دا افغانانو تر روسي نیول وړاندې زمو کاروبار ډیر خو لا غرايسي چې دوی پاکستانی پولیسو دا افغانانو د نیول لړۍ تیز کړي. زمو میوي او ترکاری ډيري خرابيږي ځکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو پټوله کې دی لړۍ زمو په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خار یو سیدونکې د نوم د نو خود له شرط ازادي رډيو ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولون نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مون غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مون غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بی اسناد او افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او زورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په شپږمه نیټه ویلی چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شو کسانو کې د معتبرو اسنادو درلودونکي کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اغېز پرېښی دی. د دغه شورا مشر علیمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ د افغانانو سربېره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغېز پرېښی او په کار ده چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. یان انګ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان 8 لک افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړي دي، خو د دې ښار ځینې نور اوسېدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بولي او وایي چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې ښایي یو شمېر کسانی د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دوی خبره له انسانانو په کې رکشاوې ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنی ترانسپورټي وسیله خای د ډیر کورنۍ وو د روزي غټلو وسیله وی اسانه او ارزان هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری تربل هر وخت زیاته شوه، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي سره لدی چې خار کوچنی او رکشاوی په کې له حد ډیرې دي، خو د دوی په خبره ډیرې بیروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ ګټي. د دې خاري اوسیدونکو زاهد الله نصری ازادي رادیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې خار وړکې ده او رښتې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنۍ او کار ورسره کیږي، ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته او دغه ځوانان پرشکاو کې مصروف دي. تاسو له خبردار ده چې له نشي توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ماخام.
که څوم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره ریکشاوې ګرځي. یو شمیر ریکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تربیا زری واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د ریکشو شمیر لا پسې زیات کړو.
دا 15-16 روپۍ راټولېږي.
د ننګرهار پونتون د ادبیاتو پونځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بل اخر آل شو چې ریکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پر یو مړې نفقه برابر کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه په کشتو اخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده او بس مزدوري پی باندې کوو او مزدوریان چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار د رشکو نه ډک دي او دغه تقراری ولاړی هغه بیخ سوارلی پیدا کیږي نه سر نه تر ماښام پورې. دا 15-16 روپۍ راټولېږي، خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان پی باندې چلو، څوک بل لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 128 کیلومتر مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي له ریکشاو ګټه اخلي، چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړي او په دې ښار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبی الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د ریکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوي او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د ریکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر غنی غونی رامسته کړي، خلک دې ډیر ستوند سره لاس او گریوان کړي، غږیس کې کړتیا رامسته کړي، مثلا یو مریض څوک شفخانه ته انتقالې عاجل وي نو خار کې غنی غونه وی لار بند وي، رکشي به خې ډیر شي.
په ننګرهار خار کې د رکشو غنی غونه زیاته ده او خار کوچنی ده، په زیر دې چې خلکو ته سہولت برابر شي او زیاته په وخت ورسیږي نو برعکس خلک لستوند سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمي په موسم کې خلکو ته بلا بلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لګ تر لګه د نورو ریکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرست کابینه هم تیر کال د دوی د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارلې و چې افغانستان ته د ریکشاو د واردولو او په خارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یو طرحه جوړه او نتیجې د کابینه غونډې ته وړاندې کړې، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د ریکشاو د زیاتوالي او لاملې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د ریکشاو د ثبت پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري ریکشاوې مشخصې کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پښتو خبر مجله پای ته رسیږي، خو دری خبر مجله زموږ هم کارته سوړندګي. سلامونه فیضی.